تهرو کاروان خبرونه درته حمله رو خوست خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استاذ یوسف دورانی وایي چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوسې وسلوالې په خوست ولایت کې اوشټولوي. د افغان طالبان مخاطب کړل ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندوي د پاکستان دی برحاله چارواکي پیسې نه دي کړي، خو تر دې کی د پاکستان د وزیر خواجه اسف په ګډون ځین پاکستانی چارواکو وړاندې ادا کړو او ویلو چې د ټي پی غړي د افغانستان خاورې په کارښتو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالا یوسفزئی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلف یو شمېر ښځو او نجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره ټوله شوې وي. ملالا یوسفزئی پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزئی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیبي خو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخکې دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر هیواد بلل شوی دی. او ورسې خبرم دا چې افغانستان سویل افریقا ته د یو سلو اویا منو هدف ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویل افریقا سره د لوبلړۍ په ورسېلو کې یو سلو 98 منو وکړي. دا سلې چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 دقیقې پیل شوه. افغانستان د پچ په ګټل سره تو په هنه غوړه کړ. په افغان توبونکو کې رحمان الله ګربز نه هتي او علا محمد غزنفر یو دیش نسوزدلې منډه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه راسته بودیم طرف ایران،
زه په خوا ایران ته تللی وم. هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنه کړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او تو وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویاند دوی اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 دی چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 دی، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4018 دی.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورنو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورنو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ور ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیا بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغه غم کې خته کوم
مغز د مون خراب کوو اډو کې د مونږه پوڅ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
سابقا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشهیي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واک راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تېره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوی دا هم معتاده کړه.
یوه خور مې معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شلبستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوی لاندې دي. چاته دانې غټې ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي، چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشه تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا فوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، دی جامی دوریو او د ژبی مختلف باکتریایی ناروغی په عین حال کې دین خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خپلې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي، او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایي موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تمباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث د دې شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایي موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپله د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تېرېدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنی کمرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشهیي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هدالاس چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونشي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنې دوی څه شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه یم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د یې د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ما
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسې، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما پخوانی انډیوال دی. ښه مجیدا، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی؟
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دېښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په وارخطۍ راغې، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا؟ دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ور باندې راغی، ډېر مې زړه ور باندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ور باندې وسوځي.
مجیده زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې، څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایه، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه خو نه شوه؟
ښه ده، کومه شوله؟ تر هغه بد بدتره شوه. بېخي سا بندېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یو چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده، تو اوس تا ته دغه غم لړلو نه شو ده ناسه ولاده. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوه خدایا، کور مې خراب شو، دا ټول زمانه ناسه. ټول جایداد مې په نشو کې لاړه، او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تربیامو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.